د اتو بجو خبرونې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې خبری خبرونې کې اورئ: کابل کې د امریکا سفارت وایي طالبان د بریدونو په دوام سره نړیوال مشروعیت نسي ترلاسه کولی. حکومت وسلوالو ته د سختو زیانونو اړولو خبره کوي.
د خوست، کندهار، هلمند او هرات په ګڼو ولایتونو کې سلګونه تازه
د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکې په افغانستان کې پر بشري سرغړونو اندېښنه وښوده. د پکتیا نه امنیو ته فعالانو اندېښنه ښولې.
هر ډول چې ولسونو تقاضا درلوده، خاص کر په امنیتي برخه کې نه ده پوره شوې.
په توکیو کې اولمپیکي لوبې د کورونا تر سیوري لاندې پای ته ورسېدې. په دې خپرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرام پایل خبرونه کوو. حکومت د خصوصي سکتور د ګمرکي تعرفو د معافیدو ژمنه وکړه. پکتیا کې د وی راډیو مسؤول وژل شوی. په پاکستان کې بلوڅ بیلتون پالو د دوو حملو مسؤلیت ومانه. د افغانستان ولسمشر د خصوصي سکتور سوداګرو ته ویلي چې تر یوې میاشتې پورې به یې په ازمایښتي ډول ګمرکي تعرفې ورته معاف کړي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون په ارګ کې د افغانستان د اتاقونو د فدراسیون له غړو او سوداګرو سره په یوه غونډه کې وکړه. غونډه په دې هدف جوړه شوې وه چې سوداګر د لومړنیو خوراکي موادو او د هغو د وارداتو په برخه کې د رامنځته شویو ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. دوی ته دا ستونزې وروسته له هغې ډېرې سوې چې وسلولو طالبانو د افغانستان په لویدیځ، شمال او جنوب ختیځ کې لږ تر لږه شپږ سوداګریز بندرونه ونیول. نامعلوم وسلوالو پرون د پکتیا ژغ راډیو مسؤول طوفان عمری وژلی. عمری په پکتیا کې د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی ولایتي مسؤول وو او له دې سره هم مهاله یې په لویه څرنوالۍ کې د کورني او بهرني امنیت په وړاندې له جرمونو سره د مبارزې ریاست کې هم دنده ترسره کوله. د نی اجرایه مشر مجیب خلواتګر له آزادي راډیو سره په خبرې کې د عمری د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه وکړه.
د دوی وژنه یو بل صدمه ده، یو بل ضربه ده. رسنیو د پاره هم دارنګ څرنوالانو د پاره موږ غوښتنه ده چې دولت دغه پیخی قاتلان و عاملان ونیوی.
خلوتګر ویلی تر اوسه معلومه نه ده چې د عمری وژنه د له رسنیز او کادلی کار سره تړاو لري. بلخو د افغانستان لوی څرنوالی په ویلامیه کې ویلی چې پرون ماپښین د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې د کورنی او بهرنی امنیت د څرنوالی عمومي ریاست د څرنوالانو پر موټر حمله شوې ده. په ویلامیه کې ویل شوی چې په دې پیښه کې د سید کاظم په نوم یو څرنوال ځای پر ځای وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د لامیه له مخې څرنوال طوفان عمری چې په پیښه کې ټپي شوی وو وروسته روغتون ته پر لار سا ورکړه. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د نه یو مسؤول وایي چې وسلولو طالبانو د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د بوست په نوم د یوې محلي راډیو د نشراتو مسؤول نعمت الله همت برمته کړې. په جنوب کې د نای یا د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤول عبدالسمی غیرتمل آزادي راډیو ته ویلي همت په ناوې ولسوالۍ کې خپل کور ته تللی و چې پرون طالبانو له کوره ایستلی او له ځان سره بیولی دی.
د اوست راډیو د نشراتو مسؤول او د غرغش تلویزیون خبریال طالبانو نیولی دی، طالبانو سره دی. زموږ دغه تفاهم پر اساس او دغه ژمنې پر اساس چې دوی له رسنیو سره کړې وه، هیله او ارزو دا ده چې نعمت الله همت ژر تر ژره ایله سي.
پر لشکرګاه ښار د طالبانو تر وروستۍ حمله وروسته په دغه ولایت کې ټول خصوصي رسنیو خپل نشرات درولې دي. وسلولو طالبانو د وروستۍ پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ له نونس کلونو څخه د کم عمره لوبغاړو روزنیز کمپ له ملي لوبډلې سره د همدې لوبغاړو په تمریناتي سیالۍ سره پای ته ورسېد. د روزنیز کمپ د دوو اونیو په مخه په کابل کې ترسره سوچې هدف یې د بنګلادیش په وړاندې را روانو لوبو ته د لوبغاړو چمتو کول وو. د افغانستان کرکټ بورډ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د روزنیز کمپ کې شپږویشتو لوبغاړو ته د توپ وهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنې لارې چارې وښوول سوې. د افغانستان او بنګلادیش د نونس کلونو لوبډلې پنځه یو ورځنۍ او یوه څلور ورځنۍ لوبه کوي، خو کرکټ بورډ د دې لوبلړۍ د پیل کره نیټه نه ده اعلان کړې. د بلوڅ بیلتون غوښتونکي پوز یا بی ایل ای په بلوچستان کې د وروستیو دوو حملو مسؤلیت ومانه. په هغه اعلامیه کې چې په محلي رسنیو او ایمیلونو کې لاس په لاس کیږي، د بلوڅانو دغې بیلتون غوښتونکي ډلې د پاکستان د خپلواکۍ ورځې په تړاو د نورو حملو خبرداری هم ورکړی دی. دوه پاکستانی پولیس پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یوه چاودنه کې ووژل سول او اته نور ټپیان سول. د بلوچستان د ایالتي حکومت بیان لیاقت شهوانی په ویلامیه کې ویلي چې بمب په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو او هغه وخت و چاودې چې د پولیسو موټر په تیریدو چاودنه په هغه خوندې ساحه کې سوي چې سیرینا هوټل پکې دی او ګڼ لارویان ټپیان سوي دي. په بل پیښه کې حمله کوونکو پر یو هټیوال چې پاکستانی بیرغونه خرڅول د لاسي بم حمله کړي او ټپي کړي دي. د ایران نیمی ولسمشر ابراهیم رئیسی د یو حکم لمخې محمد مخبر د خپل لومړی مرستیال په توګه وټاکه. مخبر له تیر شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې د فرمان امام اجرایی ستاد مشر و چې نوم یې د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل دی. د ایران د ولسمشرۍ دفتر پرون په یو خبر پاڼې کې دا خبر خپور کړی. د ایران نیمی ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره اونۍ لوړه وکړه او له امریکا یې غوښتنه وکړه چې پر دغه هیواد لګول سوي بندیزونه لرې کړي. رئیسی پرون په یوه جلا فرمان کې غلام حسین اسماعیلی د خپل دفتر د مشر په توګه وټاکه. اروپایي ټولنې د بیلاروس د زورواکي الکساندر لوکاشینکو په وړاندې د نورو اقداماتو خبرداری ورکړ. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون وویل دا چې د بیلاروس رژیم نړیوالو تعهداتو ته ښکاره بې احترامي کوي، نو اروپایي ټولنه دې موضوع ته په پام پر نورو اقداماتو غور کولو ته تیاره ده. د تیر کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د لوکاشینکو ټاکل کېدل د اپوزیسیون او لویدیز لخوا رد سوي دي. پر مظاهره چانو د فشارونو کمولو، له اپوزیسیون سره د خبرو او د نویو خپلواکو ټاکنو لپاره لویدیز د لوکاشینکو پر رژیم څو واري بندیزونه لګولي دي. د چین په مرکزی شار ووهان کې چارواکي وایي د دغه شار څه باندې 11 میلیونه اوسیدونکي د کورونا وایرس د تازه پیښو تر زیاتېدو وروسته ماینه سوي دي. د ووهان جګپوړي چارواکي لی تاو پرون یوه کنفرانس ته وویل دغه معایناتو چې تر شپږ کلنۍ واړه ماشومان ورڅخه مستثنا دي اساسا د شار ټول اوسیدونکي تر پوښښ لاندې راوستلي. دولتي اژانس سینهوا راپور ورکړی چې د ډله ایزو معایناتو پر مهال هم په ووهان ښار کې د کورونا وایرس 10 مثبتې پیښې ثبت سوې او په 1 نورو کسانو کې د کووینونس ناروغۍ نښې ولیدل سوې. د ښار چارواکي وایي دوی د معایناتو لپاره په 28,000 ساحو کې تر 28,000 زیات روغتیایي کارکوونکي ګمارلې دي. د 2019 نه د کال په وروستوي کې کورونا وایرس لومړی له همدغه ښار څخه نورو ځایونو ته خپور سو. خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. د راپورونو برخه ته ورځو. کابل کې د امریکا سفارت وایي طالبان د بریدونو په دوام سره نړیوال مشروعیت نسی ترلاسه کولای. دوی ویلي که طالبان د داسې یوه مشروعیت هیله لري باید خپل انرژي د جګړې پر ځای د سولې پر بهیر ولګوي. افغان حکومت بیا د طالبانو او ملاتړو پر ضد یې د نړیوالې ټولنې د فشار او ښکاره دریځ غوښتنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د جګړې له پراخېدو سره روان وضعیت ته کورنۍ او نړیوالې اندېښنې هم په ډېرې دودي. طالبان هم دا پرون یک شنبه د دریو ولایتونو کندوز، سرپل او تخار مرکزونو ته ننوتل او ګڼې دولتي ادارې یې لاندې کړې. تر دې وړاندې طالبان د جوزجان او نیمروز مرکزونو، شبرغان او زرنج ته هم ننوتلي او د کندهار، لښکرګاه او هرات ښارونو په منځ او شاوخوا کې هم جګړې کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان میرویس تانکزای وایي حکومت به ژر طالبان له دې ښارونو په شا کړي.
د خوست، کندهار، هلمند او هرات په ګډون په ګڼو ولایتونو کې سلګونو تراګرو د مرجو لا وتیره هغه سیمو ته چې د تراګرو فشار پر زیات وو او بریدونه یې کوله تازه دمې ځانګړي ځواکونه او کمانډي ځواکونه رسیدلې دي. ډېر زر به هغه ښارونه چې تراګرو وختل سقوط یې کړي بېرته د دښمن په هدیره بدل شي.
طالبانو داسې مهال د ښارونو نیولو ته مخه کړې چې پر دغې وسلوالې ډلې ورځ تر بلې نړیوال فشارونه زیاتېږي. همدا پرون یک شنبه کابل کې د امریکا سفارت وویل که طالبان د نړیوال مشروعیت د غوښتنې ادعا لري نو د جګړو دوام یې دغه هیلې ته نه نږدې کوي. سفارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي طالبان د پوځي کمپاین پر ځای خپله انرژي د سولې پر بهیر ولګوي. د سره صلیب نړیوال کمیټې بیا ویلي افغانستان ملکیانو ته یو مرګونی هیواد دی او سم نیمایي وګړي چې 18 میلیونه کېږي جګړو ډیر ځپلی دي. له دې وړاندې نورو امریکایي چارواکو ویلي که طالبان د زور له لارې واک ته ورسیږي دولت به یې په رسمیت ونه پیژندل شي. داسې ښکاري چې د نړیوالو د اندېښنې او فشارونه افغان حکومت ته کافي نه برېښي او دوی دې برخه کې د عملي او غوڅ دریځ غوښتونکي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر ویلي افغانستان د ګڼوژنې، چور او ویجاړۍ له بېساري څپې سره مخامخ دی او نوموړي پوښتنه کړې چې نړۍ څه شي پر طالبانو او پاکستان له فشار راوړلو او د دوی په وړاندې د ښکاره دریځ له اعلانولو منع کړې ده. خاغلی عمر پر خپل ټوئیټر پانه لیکلی مخکې لدې چې ډیر نه وخت شي دا لیونتوب باید پای ته ورسیږي. تر دې یو ورځ مخکې امریکایي رسنیو د ولسمشر جو بایدن په حواله وویل چې بي 25 او سپیکټر په نوم په وسلو سمبالو الوتکو ته امر کړی چې افغانستان کې طالبان په نخښ کړی. په افغانستان کې د ننه بیا دفاع وزارت وایي چې پر طالبانو یې د هوایی او ځمکنیو بریدونو له لارې پوځي فشار زیات کړی دی او مرګ ژوبلې هم ورته اړولې. په سیاسي ډګر کې بیا افغان ولسمشر له سیاسي او جهادي مشرانو سره د سلام مشورو لړۍ روانه ساتلې او دوی د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او د شتاله سره وړنو د ساتنې پر لارو چارو خبرې کوي.
ومردل چې کابل کې د امریکا سفارت وایي طالبان د بریدونو په دوام سره نړیوال مشروعیت نسی ترلاسه کولی او باید د سولې لار خپل کړي. بلخوا د مدني ټولنې او بشري حقوقو شبکه په افغانستان کې پر بشري سرغړونو اندېښمنه ده. د دغه شبکې اجرایی مشر پرون په یو غونډه کې رسنوي ته وویل چې د شکیل خواو ترمنځ د جګړې او تاوتریخوالي په ډېرې دو سره بشري سرغړونو ته زمينه برابر شوې ده. تفصیل په یو راپور کې.
په افغانستان کې روانو جګړو او نامنیو یو ځلې بیا په دغه هیواد کې د بشري سرغړونو اندېښنې راپارولې دي. د مدني ټولنې او بشري حقوقو شبکې اجرایوي مشر سید حسین انوش د یکشنبې په ورځ د دې شبکې د 13 کلیزې په ویاړ غونډه کې رسنیو ته وویل چې د ښکېلو خواوو ترمنځ د جګړې او تاوتریخوالي په زیاتېدو سره بشري سرغړونو ته زمینه برابره شوې ده.
موږ د بشري سرغړونو ریښې په جګړو او نامنیو کې وینو. کله چې یو هیواد جګړه کې وي عموما نظم له منځه ځي او بشري سرغړونو ته زمینه برابرېږي. خو موږ په ملګرو ملتونو نړیوال سازمان غږ کوو چې د جګړې پای ته رسولو او امنیت پر راوستلو کې همکاري وکړي او د سولې لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي، ځکه دا د افغانانو لپاره اړین کار دی.
د مدني ټولنې او بشري حقوقو شبکې لخوا د غشان 15 غوره مدني فعالانو زرقایف تلی، بشیر احمد بشیر، مینا بلوچ، محمد رحیم جامی او زبیح الله جواد ته جایزې هم ورکړل شوې. دغه 15 تنه له 204 هغو کسانو غوره شوي چې په دغه آنلاین پروسه کې ګډون کړی و. د شبکې مسؤلین وایي یادې جایزې هر کال هغو مدني فعالانو ته ورکول کیږي چې د بشري حقوقو او مدني ازادیو په تړاو هڅې کړې وي. د مدني ټولنې او بشري حقوقو شبکه د جګړو له امله د بشري سرغړونو په اړه د اندېښنې داسې مهال مطرح کوي چې تر دې وړاندې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویل چې په روسیو جګړو کې ښکېل لورو افغان نظامیانو او وسلوالو طالبانو له بشري حقوقو سرغړونې کړې دي. د دوی په وینا په جګړه کې د نړیوالو بشري اصولو ته نه پاملرنه د دې سبب شوې چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچه څو برابره لوړه شي. بلخوا د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقوقو فعالې شینکې کډوخیل دغه غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ چې د بشري سرغړونکو په نیولو او سزا ورکولو کې پاتې راغلي. میرمن کډوخیل د مدني ټولنې او بشري حقوقو شبکې په غونډه کې وړاندې وویل:
متاسفانه که لوک زین او حقوق بشر خودشان
په خوشنۍ سره چې د بشر حقوقو ناقضین د مهال او حاکمیت کې دي او کومندېخنه چې لرل چې د دې سرغړونو جواب وای یا به محکمې ته راوکړل شي، نو د دې لپاره پوره هڅه وشوه چې دا مسائل خاموش شي او مخنیوي وشي. موږ تاسو ولیدل چې د ټولنیز عدالت د پلي کولو مسله چیرته ورسیده. دوی دغه مرجرات هم ونه کړ چې له خلکو بخنه وغواړي.
میرمن کړوخیل د غشان ویل د محل بشری سرغړونی خپل اوج ته رسیدلی او کم مخنیوي ونه شي هیواد به له لوی ناورین سره مخ شي. د میرمن کړوخیل په وینا د محل عام خلک په ځنګړي ډول لیکوالان او قلم پلاس خلک په نخښه کیږي او د ښکار له بشر حقوقو سرغړونه ده چې مخنیوي باید وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پکتیا ځینې اوسیدونکي وایي چې حکومت لا هم د وسلوالو طالبانو لخوا د نیول سویو سیمو د بیرته نیولو عملیات نه دي پیل کړي. دوی وایي چې جګړه د شر څنډو ته نږدې سوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د پکتیا
ولسمشر محمد اشرف غنی د خبري اتوش پر زوړاندې د 13 جولای میاشتې په 10 نیټه په خوست کې د ولسی خلکو ایوه غونډه ته په وینا کې کړی و. نوموړی ویلی وو هغه نظامی افسران چې د پکتیا سقوط شوی ولسوالۍ بیرته ونیسي په نظامی رتبو به ونه زوي.
ویل دا سم ده د دې مبارک ورکړه مخکنه مخکنه مبارک ورکړه
کڅه هم ولس مشرقنی د خپل دغه وینا په جریان کې د امنیتي ځواکونو رهبرۍ ته د یادو ولسوالیو د ژرنیبلو او په بدل کې د نظامی رتبو د ترلاسه کولو مبارکي هم ورکړه، خو لا هم د غزبکونو رهبرۍ نه دتپنیدل چې په پکتیا کې د وسروالو طالبانو پلاس د سقوط شویو ولسوالیو لمنځه کومه ولسوالی بیرته ونیسي. د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان وایي د ولایت په ملکي او نظامی برخه کې له تغیراتو سره سره لا هم د دوی غوښتنې او هیلې نه دي پوره شوې. د پکتیا یو تن مدني فعال احسان احسان وایي
د ډیرو هیلو توقعاتو سره سره چې نوې رهبري راغله په ملکي او نظامي دواړو برخو کې تغیرات راغلل، نوي نوي کسانو وګمارل شول، اما تر اوسه هم هغوی زموږ د توقع مطابق نه دي راختلي. هغه ډول چې ولسونو تقاضا درلوده خاص کر په امنیتي برخه کې نه ده پوره شوي، او د پکتیا له دولس ولسوالیو څخه چې نه ولسوالۍ سقوط شوي تر دا مهاله لا هم سقوط پرتې دي.
میرزا کا جانی خیل، لجمنگل، احمد خیل، اریوب زازی، ډنډ پټان، سمکنی، روحانی بابا او زرمت هغه ولسوالۍ دي چې کابو دوه میاشتې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاس تلبیدلې. په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل چې د ټولو سقوط شویو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره تیاری نیول شوی دی.
دفاعي او امنیتي ځواکونه په پلان کې لري چې هغه سیمه چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو لاس ته ولیدلی دي د هغې د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل او یا د سیمې د وسلوالو طالبانو د شتون څخه پاکې کړي.
ښاغلی مومند په داسې مهال د ولسوالیو د نیولو په اړه د پلانونو د آماده کېدو خبره کوي چې د دې ولایت د مرکز ګردیز په یو شمېر سیمو او په سیدکرم ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د جګړې ډګرونه توده دي. مومند وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې د سیدکرم ولسوالۍ زیاتې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې او د ښار په ځینو پوستو یې بریدونه په شا تمبول شوي. د وای د دینخطو او بریدونو پر مهال په تیرې و اونۍ کې سل وسلوال طالبان وژل شوي او 15 سل بخت نور ټپیان شوي دي. په دې جګړو کې د نه افغان سرتیرو د وژل کېدو او د اتو سرتیرو د ټپ کېدو په خلای شوي. خو د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دوی ته اوختي مرجوب لا کمه ده، وایي چې یوازې په تیرو دوو ورځو کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې دوی امنیتي پوستې نیولې، سلروي سرتیري وژلې، 15 ټپیان کړي او نه نور یې ژوندې نیولې دي. نوموړی د نیول شویو نه ولسوالیو د ساتلو لپاره د پوره تیاری خبرداری ورکړی دی.
زلا شمس له پکتیکا نه خبرې کوم. د ازادۍ رادیو په پکتیکا کې په اف ام 100.15 سپو پاکه او صفا اورېدل کېږي. مننه.
اوس په دا واوره چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان جګړې ته پام کړی او په دې اړه پر کندوز ښار د طالبانو د ورستوي حملو اړوند مقاله لیکلې ده. طالبان د یک شنبه په ورځ کندوز ښار ته ننوتل چې د نظامی چارواکو په وینا د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو ادعا وکړه چې دا ښار یې نیولې دی. د واشنگتن پوسټ د مقالې په وینا کندوز ښار ته ننوتل د دې ډلې لپاره د افغانستان په شمال کې یو ستراتیژیک لاسته راوړنه ګڼل کېدای سي. د کندوز هوایي ډګر ته نږدې نظامی اډه د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده، خو طالبان دې ښار ته رسیدلي دي. طالبانو همداراز د یک شنبه په ورځ د سرپل ولایت پر مرکز هم حملې زیاتې کړې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکلي چې طالبانو وروسته له هغه پر ټول افغانستان حملې زیاتې کړې چې بهرني ځواکونه په بشپړه توګه له افغانستانه وتل پیل شول. طالبانو د جمعې په ورځ د نیمروز ولایت مرکز ونیوه او بیا یې د شبرغان او جوزجان پر مرکزونو حملې پراخې کړې. دا څلور سره ولایتونه چې طالبانو پکښې پرمختګ کړی دی له نورو هیوادونو سره د افغانستان پولو ته نږدې موقعیت لري. او د واشنگتن پوسټ د مقالې د لیکوال په باور د مالیه ټولولو په برخه کې د طالبانو لپاره له مالی نظره ډیر ګټور ثابتې دایسي. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان د جګړې او سولې په اړه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. درې خیالي باورونه یا افسانې چې د افغانستان د سولې خبرې غرقې کړې. په دې مقاله کې هغو باورونو ته اشاره شوې چې د لیکوال په وینا سم نه وو. په مقاله کې لولو چې په لومړیو کې داسې فکر کېده چې طالبانو ته په نظامي ډګر کې د ماتې ورکولو هیله شایي پر حقیقت ولاړه نه وي او باید له دوی سره مذاکرات وسي. او د لیکوال په وینا د طالبانو په اړه هم همداسې فکر و چې ګواکې دوی هم غواړي مذاکرات وکړي. په دې مقاله کې لولو چې هغه مهال چې طالبانو د اوربند شرط ونه مانه داسې وانګیرل سوه چې دوی شایي غواړي په مذاکراتو کې امتیاز ترلاسه کړي. د مقالې لیکوال لیکلی چې دوهم افسانوي فکر دا رامنځته سوی و چې سولې ته د رسېدو یوازینۍ لاره له طالبانو سره مذاکرات و. په مقاله کې راغلی چې له طالبانو سره د سولې د موافقې احتمال ته هغه مهال هم هیلې وې چې مذاکراتو میاشتې وخت ونیوه، خو وروسته څرګنده سوه چې طالبان په هیڅ ډول له خپلو اهدافو اوښتلو ته چمتو نه دي. لیکوال همداراز استدلال کوي چې امریکا تر ډېرې مودې دې نتیجې ته له رسېدو ډډه وکړه چې طالبان د سولې بهیر ته د یو څه ترلاسه کولو لپاره تر یو څه تیرېدو په توګه نه ګوري، بلکې مذاکرات یې د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره وکارول. د سولې په بهیر کې د بریالي کېدو لپاره باید خبرې د افغانانو په مشرتابه او مالکیت وي. لیکوال وایي چې د افغانانو له موافقې پرته بې له شکه پرمختګ تلپاتې نسي کېدای، خو دا انګیرل چې افغانان په خپل اختلافات له منځه وړلای سي د افغانستان له معاصر تاریخ سره په تضاد کې دی. د ډیپلوماټ خبرونې په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د وسلوالي جګړې لوري هیڅکله د مذاکراتو له لارې سیاسي حل ته نه دی رسیدلي.
د خوست او کابل ترمنځ پر لوی لار ځینې تلونکي مسافر وایي چې دغه لاره نږدې هر ورځ په ساعتونو ساعتونو د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله بندیږي. دوی وایي چې دغه بریدونو پر دې لار تلونکي مسافر او ناروغان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د جګړې د سیمه د لوګر ولایت د محمد اخی ولسوالۍ اړوند د تنګي وغجان په نوم یادېږي، له کومې چې د خوست کابل عمومي لاره تیره شوې ده. د ورځې لس بجې دي او جګړه د افغان ځواکونو په هغو پستو ده چې د دې لویې لارې د امنیت د خوندیتوب لپاره د لارې په اوږدو کې جوړ شوې دي. د جګړې دوړو خو ته سلګونه موټر دې ته انتظار دي چې جګړه ختم شي او دوی خپل منزلونو ته د رسیدو لپاره خپل مزل بیا پیل کړي. په موټرونو کې خزه مشومان سپینګيري او یو شمېر ناروغان هم لیدل کیږي چې د جګړې درېدو او د لارې خلاصېدو ته د انتظار شیبه شماري. په دې لارتلون کې یو مسافر عنایت نوري د سترګو لیدل حال دا سی وایي.
جګړه کې سپکه او درنې وسلې کړي دي. جګړه تقریبا سات یو نیم سات دوام وکړ. ګڼ شمېر موټرونه انتظار ولاړو چې په هغه کې خزه سپینګيري او ماشومان هم وو، خطه دا ساجل ناروغان هم وو چې د تداوی لپاره خلکو کابل ښار ته انتقالول. د لوګر په ښار کې تقریبا داسې پیښې هر ورځ تکرارېږي.
خو یحیی بیا یو ورځ وروسته په همدې سیمه کې د یوې بلې پیښې شاهد پاتې شوی. د یوای کابل ته روان و چې له دوی وړاندې په یو کورلا ډوله موټر ناڅاپه له څولو روډزې وشوې او ځای پر ځای پکې څو تنه مړه او ټپیان شول.
مد هغه ولسوالۍ د تنګي وغجان په سیمه کې لمغ څخه یو کورلا مخ کې شو چې تقریبا یو 50 شپته متره بل موږ مخ کې تللی وي. ناڅاپي اور باندې له څوخاو بریټ تر سره شو چې د بریټ په پایله کې د غټول کسان په ډیره بیرحمۍ سره وژل شول. لمغ سره په موټر کې ماشومان او مېرمنې هم موجود وي، همداسې په نورو موټرو کې هم ورته حالت وو. خلک په ذهني لحاظ داسې ګنګ شول لکه ګونګي، ټول خلک ولاړ وو، هیڅوک نه پوهېدل چې څه وکړي. حتی چا نه شول کولای چې جسدونه له لارې څخه یوې خواته کړي.
یحیی وایي له دې پیښې وروسته اوس له سخت رواني حالت سره مخ دی او نشي کولای په اسانۍ د پیښې لیدل شوې صحنې هېرې کړي. دا پیښه د تیر شنبه په ورځ شوې، خو تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی او نه هم معلومه ده چې وژل شوي کسان څوک او څومره دي. یوازې جنگ جګړې نه، بلکې ځمکني ماینونه، د وسلوالو طالبانو او د وسلوالو غلو چیک پوینټونه، ترافیکي پیښې او اختطاف هغه موارد دي چې په دې لاره تلونکي مسافر او خلک ورسره مخامخ کیږي. د خوست کابل په دې لاره د پکتیا، لوګر، پکتیکا، خوست او د غزنی په ګډون د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي تګ راتګ کوي. د لوګر سیمه ایز چارواکي لا هم د کابل گردیز په لوی لاره د شوي پیښې په اړه څه نه وایي، خو د لارې د امنیت په اړه د امنیت قومندانې ویان ګل حیدر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې عمومي لاره امن ده او د تګ راتګ په وړاندې کومه ستونزه نشته. په سویل ختیځون کې د 203 تندر قلوردو ویاند ایمل مومند هم د تیر پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې د دې لارې د امنیت د خوندیتوب لپاره ایوانوي پوسته جوړه شوې او د اړتیا پر مهال به نورې پوستې هم ځای پر ځای کړي. د کابل گردیس په لوی الاره د ناامنۍ پیښې په داسې مهال زیاتیږي چې وسلوالو طالبانو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ولسوالیو له نیولو وروسته د ولایتونو په ښارونو بریدونه پیل کړي دي.
په اورزګان کې موټر چلوونکي او ولسي خلک وایي چې د اورزګان کندهار ترمنځ د لارې تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې لارې پر سر تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي چې دغه لاره له څو ورځو د طالبانو لخوا د ملکیانو پر مخ تړل شوې ده. نور په دې راپور کې
د اورزګان او قندهار د لوی لارې پر سر تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وای یا د لار نن لسم ورځ هم طالبانو د ملکی خلکو پر مخ تړلې ده چې دوی لګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. که څه هم د غلار تړل سوی او ګڼ شمیر موټرونه او مسافر په ترینکوټ ښار کې بند پاتې دي، خو یو شمیر هغه موټر چلوونکي چې د خلکو د مجبوري پر اساس کندهار ته ځي نو دوی اړ دي چې یوه شپه او یوه ورځ مزل وکړي. اته جرشکلن محمد ریم د اورزګان او قندهار ترمنځ پر لوی لار یو غټ موټر چلوي. نو موړی وای کله چې طالبان اور باندې د لار تړلې نه یوازې دا چې ګټه نه ده کړې بلکې ورته څو چنده زیان هم رسیدلې دي.
جی محمد ریم مټر پر دا لین چلو تقریبا خونو لس ورځې پنځه لس ورځې به کیږي. زما موږ د دې ستونزو سره مخ شوی چې رابر کړی می پنځه لس زره روپۍ شل زره روپۍ به کرایه زما فکر سره ماته ګټه پاتې شي. پنځه څلوېښت زره کلداری می یو دانه ټیر په بشکړی دی، هغه خپل ګټه خو می ولاړه چې ولاړه هغه خو مشوره و شل زره پنځه وی زره تقریبا د ځانه پشکي باقی انونو لار نسته. لار خو بس مطلق ماسی په نامه لار ده، هغه پرداره کم انجی لکه د یو بام پر بغل باندې چر رواني ولی خامه لارې دي غونډیانې دي. مټر مو دغه د جی پلاچ راتلو چې دا ټیر یې بشکړلی. کچیر دا مټر بریک کار نه وای کړی پنځه کاته بو ما وشتی وای شپږ بو ما وشتی وای لس بو ما وشتی وای.
د دې لارې تړل کېدو د کوچنی موټرو پر کاروبار هم منفی اغیز کړی ده، ځکه اوس مهال دغه وشتې لارې ته پکتو زیات شمیر خلک زړه نه شکوي چې پر دغه خراب لار کندهار ته لاړ شي. نور احمد د اورزګان او قندهار ترمنځ پر یاد لار فیلډر موټر چلوي. د ازادي راډیو ته ویل چې نن نه هم شپه د پترینکوټ شار کې د سپرلیو په تمه تیروي.
مسافر تک را تک دون نه کوي سره په خو به 50 موټر او تل شپه ته موټر به تل نن په ګرد اورات باندې 15 موټر 10 موټر 12 موټر من نه مشپه د چې د لیورته ناشم کوري په قندهار کې د مسافرۍ گزارو ژوند کوو.
لدی ټولو سره سره د یادی لارې په تړل کېدو سره ناروغان او سپرلی هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، او تر څنګ په ښار کې د خوراکي توکو بیې هم ورسره څو چنده لوړې سوي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالو سازمانونو پرله پسې په افغانستان کې د جګړې لشکلو لور غوښتې دي چې د ولسي خلکو د سر او مال خوندیتوب یې کې نه کړي او د هغوی د آزاد تګ راتګ مخه دې نه نیسي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا په دیاړه نه خبري شي، خوای یا د لارې کده د ملګرو لوري هم تړل سوي وي نو دا کار به د ملکی خلکو د خوندیتوب په مخه کړی وي. د اورزګان ولایت د امنی کومندانی مسولین هم د طالبانو لوري د یادی لارې تړل کده منی، خوای یا د لارې طالبانو د کندهار په مربوطاتو کې تړلې ده. په دغه ولایت کې د پولیس ویان مخبر لا سالار ازادي راډیو ته ویل چې د اورزګان نړوند ټوله لاره د ملکی خلکو پر مخ خلاص ده او هیڅ ستونزه پکې نه سته.
د اورزګان کندهار د لوی لارې د موټر چلوونکو سره ناسته وسوه ستونزې واوریدل سوې. کوم ستونزې چې پر یاد لار موټر چلوونکو ته جوړیږي هغه ساحه بالکل د اورزګان څخه تړاو نه لري، هغه ساحه مربوط د کندهار ده. دریات لارې د وسلوالو طالبانو د خاور ته تړل سوې دي. کوم ساحه چې د اورزګان مربوط کیږي، کوم لار د اورزګان مربوط کیږي هغه بالکل د عامو وګړو پر مخ شپه او ورځ خلاص ده. پلان لرو ژر تر ژره په پر یاد لار باندې عملیات وسی.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دیاړه د کندهار ولایت د امنیتي او ولایتي مسولینو سره هم خبري وکړي، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو. د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې د ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري پر داسې مهال د ملکی خلکو پر مخ تړل سوې ده چې د ولایت پر جګړو او کرونا سربیره وچکالی هم سخت ځپلې دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو ته ورجست د هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز افغان ولسمشر د خصوصي سکتور سوداګرو ته ویلي چې 23 میاشتې پورې به په ازمیشتي ډول ګمرکي تعرفې معاف کړي نامعلومو کسانو پرون د پکتیا ژغ رادیو مسول توپان عمری وژلی بل خو د نه یو مسول وایي چې وسلولو طالبانو په هلمند کې د بوست په نوم د وی محلي رادیو د نشراتو مسول برمته کړي د کرکټ لنونس کلونو څخه د کم عمر لوبغاړو روزنیز کمپ لملي لوبډلې سره د همدې لوبغاړو په تمریناتي سیالي سره پای ته ورسید د بلوچستان بیلتون غشتونکو پاوز په بلوچستان کې د ورستیو دوو حملو مسؤلیت ومانه د ایران نوی ولسمشر ابراهیم رئیسی د وا حکم لمخه محمد مخبر د خپل لومړی مرستیال په توګه وچاکه او د سایبریا په شمال ختیځ کې هغه دوه کلی د تخلیه کېدو په حال کې دي چې په ځنګل کې د بلسوی اور له ګواښ سره مخامخ وو
ستاسو له پیغامونو
افغانستان چې اوس کرونا دای سرایت کړی دی چې په زرهاو نفر مې دا خدای خو سلهاو یا دی په زرهاو مرې چې درک نه پلري او بل دغه روپۍ چې راځي د کرونا په نامه باندې څور چې موږ دغه په نامه مصرف کړی زما د ټول نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کې د دې روپو معلومات بس خاص وکړي دا چې حالې په افغانستان کې چې هغه ورته چې پرګورو باندې راښته چې د کرونا داسې سړیا او سختي جوړ کړی په ټوله سارا وکړي منطقې درک نه لري دا مجلس طالبان په لاس کې دی ډېر سخت سړی جوړ کړی او بل یو داسې د نړۍ د سړی او توګه ته په ټول افغانستان کې خبره ده چې دا باندې نه په غوړې وایي ژوند یې ولا نه کړی زما د نړۍ والو څخه دا خیره ده چې خپل مرستې درې وروکي او خپل مدیریت
د مهاجرت ولایت د بالمرغاز ولسوالۍ دنه در سره په خبره کې ما از مور سره د کورونا پاک لګینه کې هیڅ نو کومک نه سوې نه د مویسات د خوازینی نه دولت د خوازینی از مور په منځ کې کې د کورونا د شي تیز د کالګم شي نه لري د اقتصاد د خوازینی زه په دې بالا ورور نو د دولت لاسره سيستانه مو ډاکټر تلاسر سيستانه سړک لرو نه موټر لرو نو موږ د دولت دین دا خواهش کوو موږ سر دي کومکونه وکي موږ د انساني ناورین سره مخ یو والسلام
الحق دې د جلالات ولایت نه تاسو سره تماس کې اور عدالت دا غشن کې کاروبار نه نشته کرونا دا غریبانان د څنګه په کار سره مخ دی دې رم وکړي اور عدالت خو یو دا کم خلک چې چا سره مرسته کوي دا بیا چې مو چې یو دا مو چې د ماجرونو ریا سات چې کم دی دلته هغه چا سره مرسته کوي چې مالک یا عدالت دي شي نه کم دی چې کړي د غریبانو راغلي دا هیڅ سره مرسته نه دي شوی والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د انصاف په لټه کې یو چې هغه په سیور شبل او هغه په سیور شم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم
دغه زوري ده نه کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کو زما د یت سر دا وشت
خو مسؤلین سوای
کو چې حاضر وي وګره کوه حاضر کې ان شاء الله موږ ځنګونه په سیور کړی
دا ازادي رادیو درنو ریډونکو زمونږ سلامونه ومنه دا د انصاف پلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو په دې خبرونه کې به واوري چې د ننګرهار ولایت د چین لول سوالینه عبدالرؤف ازادي رادیو ته ویلي چې کله چې د چین په ولسوالۍ کې داعش میشتو د جنگونو پر مهال د دوی کورونه وران شوي وس نه وبلري او نه غذایی مواد دوی له حکومت مرسته غواړي دغه ستونزه مو د چین لول سوال خاغلی عاشق الله سعادت سره شریک کړي ده وس باب د روح پخپل ووای چې ستونزې څه ده
زما د ژوند څه ده دا چې ورته باندې کورونه
مشکل دي سو
مشکل نه درو چې دغه ما چې هغه دې خلک نه کوله د کومه کړو په ځان کې ولاغه څه څه سره چې خلک دې په خپل سره باندې سره نه وي چې نه راغله
خانو تاسو سو کورونه بسته نو د پچی شي کې ځان من شو وای تاسو
من دا ځان من شو چې د نړۍ وطن کې به شو د نړۍ د خلاصو کوله من را شو چې شو ځار کړه خلاص خاطر شرف ته راشي
نو دا سروے چوک استا نم ام پکی ولی کلو نو تاسو خو به یو نماینده لرلو نو نماینده تم لیستونه نو ورکړي مشکلات هم ولې سوال سره شریک کړي ضرورت لري خوراکی مواد تا او کنه غواړي چې کورونه مورونم جوړ شي او ترمیم شي درته نو دا اوبه چې نشته دا زراعتي ځمکې څنګه چللی و چې شاړې پرتې دي که څنګه تاسو مرسته غواړئ نو یعنی مرسته دې در سره وشي دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت د چین د ولسوالۍ له ولسوال ښاغلي عاشق الله سعادت سره شریکه کړې ده. اوس به ښاغلی سعادت په دې اړه خپل نظر وړاندې کړي. آواز مې اورئ صاحب؟ سعادت صاحب، دا چین د ولسوالۍ نه تقریبا سل کوره د راډیو ازادۍ ته ټلیفون کړی چې زمونږ کورونه بران شوي دي، داعش سره په جګړو کې اوبه نه لرو، زراعت هم خراب دی او کومکونه موږ ته نه دي رسیدلي. دو سره د کومک لپاره څه تدابیر او پلانونه شته؟
سل کورونه نه دي، دا تقریبا په جګړه کې موږ د جلالت مآب جمهور رئیس حکم په واسطه باندې چې یو ځل هیات را لېږل او قمرالدین شینوار د هیات په لاس کې موږ سروې کړې ده. تقریبا 2328 کورونه په چشین کې د جگڑے کی خراب شوی سوک مکمل تقریب دی، سوک نیما تقریب دی. عامدہ رنگا پدادو کا لکھی گی چمگ چین اکثریت ساحات امن کڑی دی او اکثریت ساحات دولت لا سولی دی دی پدی بو کلون کی د دولت لخوانا عامدہ رنگا د مسمکار مسول لخوانا د بشری مسول لخوانا یا د خیریه ټولون لخوانا مختلف حکومتونه ورچل شوی دی. خدا کومکونه پتا اندازه نه دی چې او مونږ په دا پدې باندې حساب کو چې خلکو ضرورتونه پوره شي کړل. نو هیله ده زمونږ ته حکومت سره د اندر اندازه زمونږ د خپلو فوایده امیر اساس سره د انسانیت اساس سره همدې سره په مونږ اړیکه کې یو مونږ سره ځینې مرستې کړې دي او هغه مرستې چې مونږ ورته اړتیا لرو لاندې شوي، لکه زمونږ سربندونه روغول دي چې سربندونه زمونږ ورغېږي، کاریزونه زمونږ ورغېږي، نو زمونږ زراعت به په خپلو پښو ودرېږي. همدارنګه زمونږ سړکونه جوړ شي چې تر څو زمونږ بزګرونه توفیر شي، چې تر څو زمونږ بزګرونه خپل میوجات او سبزیجات په وخت زمان سره منډی ته ورسي. نو تکالیف شته دی دا په ټولو ولسوالۍ کې دي، ځانته په چین کې نه دي، په سپینغر کې شته دی، په دې بالا کې شته دی، په بل مو په ټول افغانستان کې داسې شته دی. د خپل زمونږ دا د حکومت د وسو توان او زمونږ د ولسوال په صفات باندې مونږ منډه ترلواله ده د همکار موسسو سره د خیر ټولنو سره د دې خبره شریکه کړې ده. انشاء الله په قلار قلار به دا کیږي.
ساده صاحب دا سړکونه او اوبه او د زراعت مسایل د خو اوږدمهاله پروژې دي. دوی چې اوس موږ دفتن خوراکي مواد او دغسې اولیه موادو ته اړتیا لرو، دې دپاره څه تدابیر شته؟
دواره چې خوراکي مواد ته تقریبا داسې خصوص نشي کولای چې ټولو ته ورسېږي. ما په 2013 کې او 1999 کې تقریبا د ایف جی ایل لخوا نه د 2000 فامیلو ته په هر کال باندې درې درې میاشتې چې نومبر ډسمبر اکتوبر نومبر ډسمبر درې درې میاشتې کې د ډبلیو پی په مالي لګښت باندې مرستې ورسره شوې دي. د 2000 فامیلو سره درې کاله تقریبا داسې وایي چې 6000 فامیلو سره مرسته شوې ده. همدارنګه د کډوالو ریاست نه شوې ده د آی او ایم لخوا نه دوی سره مرستې شوې دي. همدارنګه په دې د کرونا سره د مبارزې په مقابل کې له مختلفو خیریه موسسونو شوې دي. نو موږ خپل هره ځله کوو، نو داسې به هم نه وي چې موږ چپ ناست یو، داسې به هم نه وي چې ټول کورونو ته سړی حکومت دی ټول راولېږي او ټول چې څوک اوسېږي. نو داسې ډېرې ولسوالۍ دي چې دغه شان ځپېدلي دي، هغې سره هم په خپل وس او توان باندې کومک کېږي په نوبتخار شکل باندې. اوس دستي تقریبا د کډوالو سروې روانه وه، د آی ډي پیز سروې روانه وه، او د عودت کننده سروې روانه وه. 200 فامیلو سره تقریبا د چین او سپین غر کومک شوی دی، او نن لیستونه برابرېږي چې آی ڈی پی څوک دي او د شیوی څوک دي. د کډوالو چارو ریاست سره په دې باندې تفاهم شوی دی چې هغه ته مرستې.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو عام اوریدل چې د ننګرهار ولایت د چین له ولسوالۍ نه عبدالرؤف ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې د جنګونو پر مهال د دوی کورونه وران شوي، اوس د کرنې لپاره اوبه نه لري او د غذایي موادو له کمښت سره مخ دي. او د چین ولسوال ښاغلي عاشق الله سادات وویل چې د دې لپاره پلانونه جوړ کړي او مرستندویو مؤسسو سره په تماس کې دي چې اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 8 0 0 0 0.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یم کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه امنی کی هلی د ازادي رادیو او د روکسو عزیزانو د پروګرام قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر هر څه د مخه تاسو ته د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند هیله کوم. د نن ورځې د خبرونه زه طاهر روشن تاسو ته وړاندې کوم. خوشاله يم چې تاسو د خبرونه د خبرېدو وخت رسیدلې، او په دې هیله يم چې تاسو بیا هم د قلم او کاغذ سره د خپل رادیوګانو څنګ ته ناست یاست او د پیغامونو د اوریدو په ترڅ کې کوم د کوم خپل یا دوست په حق له پیغام واوریدي دا غشمیره ولیکي. نو راځي چې لومړی به د جنو پیدا سیبیو عزیزانو په حق له تاسو را رسیدلې پیغامونه په ګډه سره وو.
سلام علیکم زامن جمیل ده لکندار خبر کوم. موږ یو نفر د لیا پیدا کړی ده د لیا دلونه د غوی دربې د دول وی د تقریبا 15 کلو قدر ده. نو قدر چې خپل دغه د دول د خیر دول وی نو کاڅو کې د داسې خپل دغه ما ستې په دغه شمیره زنګ وی الا ودین میګی د پلان می محمد ریم ده زما چې تش په دغه د سپر وزر شپږ نه سواته
نه
سلام علیکم زه په ځلاله بلکه مې زنګ ته ولې ده دلته چا ادارې راغې ته زنګ ولې وایو لپاره اخترې مې نه دي دا موږ پیدا کړی ده هم په بلکه چې څه خو ده وروره اسد زی ده یو کله چې خپلې داسې نه ما ته زنګ وایو صفر اووه زره شپږ ویشت نهه سوه اته شمېره زریا صفر اووه زره شپږ ویشت نهه سوه اته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اختر محمد خاجین نے چڑے کین دا غلط دا شگند دیلا دا شرو سالے دا انگر بسن تخنیول دا نو دور پسی مے کی اوکاس دا داوت پنا ما باندې وسی دیرا مدا کی دا دیرا مے پیغامونه پریش دا پاغا دا انتر وسی چا یو معلومات ہم نے کڑی دیر خو تو جنگ ولی اس تو کرا دیرا تو کی دا غما کا چیز نے کسان لگا دی دل دی جاوجن کسان تمو راتو ناس ولی او دا هم پیغام دا زما کثیر دا کوم مومن مسلمان ورور دا داوت پنا ما باندې دی وای زر دا یرات ولا بشن دا ول سالے دا خار دا کلیما پاسل کې دری وای نو کدار مومن مسلمان ورور وي ک هغه چې دا وته لاس کې نو زوال په څون په دغه شمیره باندې دی اړیکه ونی شي تقریبا دا شر کال کې چې راغله دا واشر ول صالح پسیم کې وچه د کله دخل غرض کې کارونه کې او کله دا چې چې خلق معلومه ګوري بس دې راځل کارونه کې خاص دا چې مکی باوالا دې چې پرصد ده هم نه خاص نو زما دا ټکټ دغه شمیره سره دی اړیکه ونی کوم دوه چې غواړي چې په اړه باندې معلومات تاسو کې شي پر وو شي پر وو یو څلو دوا اته یو نه چې راځل بیا ونی شي پر وو شي پر وو یو څلو دوا اته او کوم دوه غواړي چې زما شر چې کوم وخت ګول او که غواړي چې پیغام راوړي نو خپل په چټکۍ د دوار د سفر تانې چې کاجو ام کار زما شر وکړي چې بیا دوه خبرې تر ما پورې راځي نو تر دې تاسو ښه ښه شي خدای په امان
سلامونه اونې کې هلي روشان سے پرهیز پر سر نه مدد سره پکړه دا دادې رادیو تلپاتې اوریدونکې روشان سے وستا سودی رډی رمنن چې زمون په یمونه خبروي او زما سره یو کسته په دوانو سترګو ستنويني حافظ دی نو هغه وایي چې زما نوم رفیع الله دی او د پلار نوم محمد دی او د ورور نوم شفیع الله دی لمن د نادالی ول سوالې دی کاسو کې پاړ او معلومات غواړي نو زما سره په کابل کې می په لاس راغلې نو ما ته په خپل ځان سپارلې او ځکه سړک په غاړه می مخامخ شو مو سره او ما ته کیسه وکړه نو ما سره دی کاسو غواړي چې دې مطلب تر لاسه کی زما په دغه شمیرو دی ما ته زنګ وهي 01 22 55 00 شمیره بیا وایم 01 22 55 00 یو بل ریباش میرا هم وایم 01 55 00 55 00 مننه د خدای په امان
سلامونه نکهله یو ورځ ما د ورکو سو عزیزانو په خبرونه کې او پیغام می واورید چې دا هلمند نو کندهار نه یو ورور پریښه و چې دا کرام په نامه باندې یو اور کړان ورښوې دا نو زغپل محمد ولی زدرانی ما اړیکه مله کابل له تریبول سالي انولې دا دلته اور کډانو دا چې اصل لس قانون څه کلو دا ګریم په مخ اوس لګ لګ راغلی دا نو دلته د ولسوالۍ په بازار کې ګرځي په سرکو باندې هغه بوتلې ته لوي بیا راوړي د ولسوالۍ په بازار کې پروري او نو دلته ګرځي داسې زه به هم لږ بند بند کېږي خبرې داسې بندې بندې کوي نو مې داسې سم نه وایي کله وایي چې بلال ما او کله وایي چې اکرم ما نو دغه معلومات څوک لري نو د خپل ټلیفون شمېره به ورته ووایم نو ډېر ښایسته ځواني لري ډېر ښایسته ور کوي دا نو چاته معلومات وي نو زنګ راته وکړي موږ به ورته لاس په لاس کړو نو د ټلیفون شمېره مې دا 0 اتیا یو لاس 0 څلوېښت شمېره یو ځلې بیا هم ورته وایي ما 0 8 0 1 1 0 4 3 د خدای په امان
سلامونه نیکی هلی کار زلان دی مل جلال آباد نه په دې هله چې خبرسته دغه تا د جلال آباد د سرکی په سیمه کې یو کوچنی دی چې وای د لوګر د چار احیاب نه راغلی ما واته کال عمر دې تورې جامې پلان دی سره په لګره کې خبرې کوي او وای چې لپلال دکان می چار احیاب بازار کې دی نو دا کوچنی دوه پیدا کړی دکاندار سره اوس دی خدای ته وی نو د دې رادیو نه هله کړه پیغام نشر کی د ورته خپل شماري وایم دا خپل نوم جاوید خی د پلار نوم سلیم خان خی نو په دې هله جره پیغام نه چې د ډېر کوشماري ورته په دغه شمارو د موږ سره راغلی دی خپل کوچنی دی تر لاسه کی د ډېر کوشماري د څه پر وستا و یو بیا څلور څه شپږتیا څلور څه شپږ پنځه یو کې څه پر و یو سلور اتش پک سلور پینداش پک اوسی پر وسا ویو ته اتصالات شماره ورته یو ته ادریس اتش پک سوادری نسی پر و اته یو دری سی پر نه اتش پک سی پر دری بدی نه پیام نه شرشی او غنه خپل کوله تر اخی کیا غدیر نه یو جهان مننه
سلامونه د ازادي رادیو ټولو قسمونه همکاران اورېدونکو ته زه فیضالله مطمئن یم اړیکه مې د هرات ولایت سره نیولې ده زه مخکې هلمند ولایت کوم د هرات راغلی یم د چا سره کار کوم نو دغه سړي چې زه کار سره کوم یو هلک چې بیره کړی دی تقریبا به یوه میاشت به کېږي دته زه کار را لږ دی هر مسلمان ور ورته ټي وي ده شاوي ورور زما سره د تلیفون برداره شماره زما سره اړیکه ونیسي چې معلومات ورکړم خپل ماشین مې درلاسه کړي زما د اړیکې شماره چې پر اوسه درې پوسو شپته شپږو دوه ویش او څلاش مره سفر وسو دیرش درې سو نیو شپږ سو نشته لا په من شوه
السلام علیکم زه خدای دا د ما ورو پیداسو هغه زه به څه کار وکول او څه دا سو اختر نیمه دی او څه راځي راځي چې جهان منه نه چا زنګ ته وره به سیا کا کور ودان
گرانا خدای دا ضروره دا چې ستاسو ضرور پیدا سو نو مبارکي درته وایم او سترګې مو روښانه موږ هم ډیر خوشاله کیږو چې د ګران اوریدونکو کم دوست او عزیز پیدا سي او ازادي رادیو وکولای سي په دې برخه کې خپل اوریدونکو ته یو خدمت تر سره کړي او ستاسو څخه مننه چې د خپل ورد پیدا کېدو دغه خبر مو زموږ او اوریدونکو سره شریک کړي قدرمن اوریدونکو اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو را رسیدلي پیغامونه به وورو چې د خپل رکوسو عزیزانو په لټه کې دي
سلامونه امینا نه کې له کرما دادا را شو کار کوونکو او ریدونکو ته السلام علیکم زه کریم الدار مانی مو زمونږ یو د ترځوی د ننګرهار ولایت نه نادر کښوي کچان پیدا کونه ما ساجي بدیش میراړي کوون سي سپر و ات هات سلور 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 و نه دوا یو ځل به تکراروم سپر و ات ات سلور 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 و نه دوا سلام
ہلو السلام علیکم زه عبد الوهاب طرام ولایت بسم الله صلی الله علیه تاسو تاسو نیو ولایت من یو موږ بچی ورکو ته دلته لرین کال کې ورکته د پازادې راډو کې دغه سینا په سوې او چې دا سمارم ته تماسو نو سي دا څه په سوې نو سبا نه ولنه نه دا سمارم ته تماسو نو سي منګه ورکته یا کو سفر ریاویا یو سلو یو سیمریسپته او تل دا مالم ورده السلام علیکم
تقریباً زمانم رحمت جیسا که بواندی خانه توی پشماره دا سپر و سلور عطه نه بریه و و و و شماره بیوزل بیا سپر سلور آیا نه آتیا بجیش و سوا دو آیا
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ما یو ملګری دی تقریبا یو کال کې چې نادره کسوي دی د هلمند ولایت د واشې د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې سید محمد نومیږي شل کال تقریبا دی که چیرې ستاسو په اړه معلومات چې موږ ته یې را وړاندې کړي زما د ټلیفون شمېره ده 0 0 4 4 4 2 5 5 یو ځل یې بیا تکراروم 0 0 4 4 9 5
السلام علیکم ازادی رادیو ټولو کډرونو همکارانو ته سلامونه وایم زه فیضالله مطمئن یم اړیکه نیم د هلمند ولایت نیم تاسو سره ورده زما راکا زه عبدالغنی په نامه د تقریبا لس کال کې شو کوم د یار مسلمان ورور ته معلومات وی هیڅ پته نه ست پلار نه لري نو هر چا ته معلومات وی نو سره د دغه ټلیفون پر هغه شماره اړیکه نیم چې زما د ټلیفون شماره ده 0 0 3 0 0 4 4 2 2 د ټلیفون شماره یو ځل بیا وایم 0 0 3 0 0 4 4 2 2
سلام تاسو د رادیو راځو کارکون کارودونکو ته سلام کوم زه بشیر احمد بشیر دوستم د هلمند ولایت کایې سرڅ سر په تماس کیم زما د کاکا زینا درا کدی یو کال کیږي وسمه مد نیمه
لګې دي کار به سمنا ورو ته مالما سمور دې بدا وښ ناراض ام اړې کو ونی سي پر و سي پر ات سي پر درې سي پر یو څلور دوار پنځه دا دې په سمنا ته کرا کو سي پر و سي پر ات درې سي پر یو څلور دوار پنځه سلام کرام
بل السلام علیکم زان د امامت خبر کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلی څخه مزو د اکاز دې شپنامه د علاوه جنګ تقریبا څلور کال کېږي چې خپل کور نه درک دی او علاوه دې نه میر د جمالیا اکاز دې د خانه کام رسېږي هر مسلمان ورور کې فدا معلومات لري خوش دې د ټلیفون په دغه شمیرو زنګ وي صفر و ساو اته اجا الوس تو اجا صفر و ساو اته اجا شپالوس دغه ما شرابه ارو ما ورته په دا اړه معلومات لري ارغسان ولسوالۍ د شوکازو د کلی وسلام
السلام علیکم عبدالحنان مومن یملاح کندهار ولایت زما یو دوست رکتی د ذبیح الله په نوم نوکر چا سره معلومات چې کله دي چې په اړه معلومات د ټلیفون شمیره د روشن صفر و نه نه صفر ن اته تلور و اته د شمیرې تکرار صفر و سو نه نوي صفر اته نوي تلور سو اته اویا اویا هم بل ادا افغان دي سم شمیره ده صفر و صفر صفر درې شپږ پنځه درې و و
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نمیز بکار و دواک دید من دولاد لواشر و نسوالی تخه ازادی راژیو تا دا پیغام پیشدم از ما دوست یو کریب یو ماما کور تخه نادرک سوی دی اصلی دا واشر و نسوالی و سدون که دی خودش المن دا ورور نمی اگول احمد دی از ما دا تلیفون واتساب شمیره دا واتساب شمیره سپر و سپر دری سلور و یو سپر نه اته او د ټلیفون شمیره صفر و دوا واره صفر دوا اته شپږ درې صفر دوا.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام کوم. زه مایده ګل ارمان د لغمان ولایت د قرغې ولسوالۍ د شهیدانو د کلي څخه د نور الله هجران په نامه باندې چې کوم پیغام ورور د اختر نه څه شپې پس راتریښی و هغه ماشوم زمونږ د دګتور کالي دي او ژبه ګونګ چپړې په پښو دي ګرانه او شنې سترګې دي. هغه ماشوم زمونږ د هغه دا زمونږ شمیره ونیسه. زمونږ شمیره د ټلیفون صفر و اته و یاو یاو شپږ شپږ څلور نه و سلام به احترام.
السلام علیکم صدیق راجی حاضر ما د کابل نه زمنګ د کابل دی سب څخه یو ماشوم نه درکاسو د صدات په نامه باندې د تکانونو په عمر ده او مهرباني وکړئ که چا سره هم معلومات یې نو مهرباني دی وکړئ موږ په دغه نمبر باندې زنګ وهئ صفر او سو شپږ شپېته دولس درې دېرش اووه دېرش یعنې صفر و و صفر یعنې صفر و شپږ شپږ یو دوه درې 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 و وسلام.
السلام علیکم زه د فاریاب ولایت محمد سیمه نه استاد ورسره ورس لرو په نامه د داوود د ټول کال کې چې ورسوې دی اوس درک شوې چې د مشهد په کلا آباد زندان کې د دې د ټول کال کې پر هغه له نو چې بیا د وخت پر سوې موږ اوس موږ په سپورټونه باندې نس کولای چې ورسو یا حال ورسونه سو کسری سور فلیپ لاسرسې ورته ولري ناراضه د ازادي د لارې مخایش ورخدای دی چې دغه یو لاسرسې ورته ولري دغه معلومات کوم سره دی ډیر بشه چې بس دا غزما په شماره باندې کولای چې ما سره تماس ونیسي صفر و صفر فلور یو صفر درې دوه پنځه اووه دا غزما شماره ده په مخه مو سهاله مل.
ګرانو دوستانو د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. موږ هر مرو په نوبت سره خبرو. ستاسو د سوکاله ژوند په هیله شې چارې خدای پام.
ګرانو دوستانو محترم او اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې
په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000420212 1 2 4 1 1 5.